السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسیګر 5 بجې شوې دی په خبرونه کې به زانی ساجمل د خبرونو بیان شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود لتا سره یو په دې کړه کې به د پاکستان افغانستان د اړیکو ترڅنګ د فاټا او نورو سیمو په اړه ریپورټونه بوره مرکه او شننې هم لرو د دې ترڅنګ د هنرمندانو او کرکټ په اړه ریپورټونه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې سات خبرونه د شاین بنری نه وره
ستړي مشهرم بيد دي وخت مهم خبرونه د افغانستان ولسی جرګې او زلبیا له افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي او د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ټیمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ایسای سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقت ویلي دي چې ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي او د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی قاضي محمد امین وقت پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځ په ناسته کې د یو شمیر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ویلي چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بولي افغان حکومت وایي چې په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتونکي له جمعې د مانځه کور ته روانو چې ناصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او دغه یو زوی وژل شو یو زوی او څوکیدار سخت ژوبل شوی دی بلخوا پولیسو مشال لیرو ته ویلي چې بیګا مسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځان مرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی ځان په چودیدونکو توکو والو زولو او 15 کسان یې ژوبل کړ لا هم د یادو دواړو پیښو ذمواري چا په غاړه نه داخسته په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی پرون چارواکو مشال لیرو ته ویلي چې تیر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړه چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه د دواړو خوا ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی امنیتي چارواکو دا هم ویلي دي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیل شو قلا باندې راکټ داغلی دي خو چاته پکې مرګ جوبل نه دا وړېدلې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو تر اعلان وروسته هم لا یادې سیمې خلکو کړې نه دي کړې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړي شي پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د قامی وطن ګوند غړي میراج همایون خان په حیات آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغې به د سر پټولو لپاره چرته ځي
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغې به چرته ځي
دا وروستو راغی چې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی د خپل وینا کې ویلي وو چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورونو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالو ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه غوښتلي چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې شمیر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عرب په ختیځ کې د یو برید ښکار شوي وو چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي وو. د اسلامي دولت وسلوالو ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې د داعش وسلوالو ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنګټنه تر بغداده او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون ویلي دا له حقیقت لرې خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري دغه هیواد درې برخې دي، کردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ټیمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دا قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د سارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د ایټمي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرین هم د شاین بنیرین اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په حیات آباد کې د خصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولي دي.
که تاسو هر یو اخبار اوچت کړئ نو په هغې کښې لیکلي چې بدل راغی خیبر پختونخوا، او بالکل یې پکې واضح د خپل پارټۍ نشان اچولی دی. کوم جماعت اسلامي هغې ترازو نشان دی هغې هم پکې اچولی دی.
په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان وایي د راتلونکي کال په بجټ کې دې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړې کړل شي.
یو خو زمونږ دلته چې کوم حالات دي په خیبر پښتونخوا کې د هغې په وجه باندې ډېر زمونږ هنرمندان چې کوم دی نو هغه په کور ناست دي. پښتونخوا کې تاسو وګورئ څلور نیم سلنه زیات هنرمندان دي، پکار دی چې هغوی سره حکومت مرسته وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د افغانستان لسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لایسای سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین و کت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. بلخوا افغان سرچینې هم وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان له ایسای سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شای له متن څخه لري سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض دا باید مسرحات کې نه موږ نه شي بلان دغه مسرح کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او استیاد ورته لوښو چې اصلاحات کوي او دغه مسله د خپل ځان په پاکستان
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سوچي د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشود او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله. خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیرې د پاکستان په لور کې میشتي نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
داوا فریبا ظاهر دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د پېښور په حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای ښځې یو بل دارالامان ته لیکلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوی زیاته توجه په دې خبره ده چې دغه کورنۍ لانجې د خبرو اترو له لارې حل کړل شي. په دې دارالامان کې هغه خزی اوسیږي چې د کورنۍ او لانجو له وجې کورونو پرې خودو ته اړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې وه خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړی شوی دی او په دې کې پناه اخیستونکي شپېته خزي د وومن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزای شي نو که دارالامان نه وي نو هغی به چرته زی
ماشومان واده شي د دولس دولس کال ماشومان واده شي یو ماشوم سره غد تیار لس کال حکومت یاغه کور نه اوخت نشي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه از دغه سسرال کې ځای هغه به چرته زی هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی خو دلته ورته شو هغه باندې شو دا ټوک والا خبره مې سلیمان څنګه ټوک شو
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی
صفداتیرو پینزو کډونه کی چومره زنانه دارالامان درغلی او هغه زنانه بیا څه شولې څنګه دی مو خاين دی استرار کوي چې دارالامان د نزاعی چویدو هرې زیلی کی دی په څو دارالامان بیا دارول خرابه جوړه نشي دې ته یو په مېډې جوړول په کول دي چې دې کی څومره زنانه راغلی دي هغه زنانه څه شولې هغه په کومې طریقې باندې مطلب ده کوم طرف ته لوړې دي او جواب کړی دی او په کومه اندازې باندې لوړې دي
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لاري حل کولای شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې مخالفه ګوندونه په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګي تورونه لګولې دي وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو اعلانې دروستو د تحریک انصاف په مشر حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترقیاتي کارونه او په اخبارونو کې اشتهارات شروع کړي دي چې د الیکشن کمیشن د قانون ښکارا خلاف ورزي ده خو بلخوا صوبایي حکومت دغه تورونه ردوي تفصیل د شبیر احمد جان په دې
د الیکشن کمیشن لخوا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه میشته په دیرشه منټه اعلان شوې دي ولی خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د الیکشن کمیشن قانون او ضابطي ترمخه صوبایي حکومت د الیکشن تاریخ اعلانې دروستو هیڅ قسمه نوې ترقیاتي کارونه یا داسې منصوبې نشي کولې ځکه چې د هغې نه دوی ته انتخاباتي ګټه ترلاسه کیږي او دوی تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغه لاس پورې کړی دی او انتخابات وړاندې ټګي یا داندي شروع کړی ده په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ګوند عوامي نشیل ګوند د سرخر پیښور جنرال سیکرټري سرتاج خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي چې د پیښور یو شمېر حلقو کې دغه ترقیاتي کارونه خپ جار روان دي او د حکومتي امیدوارانو د بریالیتوب لپاره ټول سرکاري مشینري استعمالیږي
روټین کې کتا سو ار یو اخبار روچت کې نو پاره کې ویلي کلی چې بدل راځي خیبر پښتونخوا او بالکل په کې واځي هغه خپل پټي نشان اچولې کم جماعت اسلامي چې د لاري ترازو نشان دي هغه هم په کې اچولې او په پی کې 1 کې کتا سو ګورې پی کې 2 پی کې 3 بالکل کلم کله هر څه شروع دي منستان او ټول تنظیمي چې کم ده مشینري چې کم ده هغه ټول انوال کړی ده ترقیاتي کارونه لا سینیټیشن شروع دي کولار کوڅو باندې کار شروع دي پېپونه خلکو ته چي الیکشن کمیشن نو مطالبه کوي په دې رفزر تر ځل پابندي ولګي
ولی هم په دې لړ کې چې کله خیبر پښتونخوا کې حکومتي ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره تماس ونیول نهوی مشال لیډو ته درس پلکړو چې یو هم نوې منصوبه نه ده شروع شوی او نو د الیکشن کمیشن د ضابطه خلاف ورزي ده خو کوم کارونه چې روان دي د شپږ مشته وړاندې شروع شوی دي
دا هغه کارونه دي چې کوم په ای ڈی پی کې د نن نه کال شپږ مشته وړاندې هغه پاتې شوی دي هغه شوی دي زه خبردار یم چې د صوبایي حکومت خپل اقدامات اصلاحات د ایڈورټایزمنت په ذریعہ باندې عوامو ته رسي زما خیال دی دوی هم د الیکشن سره هیڅ تعلق نشته دی خبرو د کوم مده پورې الیکشن کمیشن د قواعد او ضوابطو خبردار نو صوبایي حکومت دا غي مکمل پاسداری کوي او مکمل پابند دی البته یو ځای کې ترانسفورمر خراب شو خلکو ته بجلی نشته او موږ دا وایو چې د 30 تاریخ پورې به هیڅ بده کې کار نه کوي زما په خیال دا قرین انصاف خبره نه
د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات روانې میاشتې په درشه منیټه اعلان کړی دي او د هغې لپاره په ټوله صوبه کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدوارانو هلې ځلې توندې کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو تاسو سره د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر وایي چې د شمالي وزیرستان خلک خپل سیمو ته بیرته تګ غواړي ځکه چې د ګرمۍ موسم دی او نشي کولی چې په کیمپونو کې ژوند تیر کړي له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال سرال زهیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته تګ په اړه پوښتلې دي انو محمد نذیر وایي
20 تاریخ باندې چې کومه جرګه وا یو جرګه ډیره مخته ډیره جرګه شوی خو په اخري جرګه کې دا فیصله کړی و چې په 20 تاریخ باندې امیر دا فیصله کړی چې یو امیر د وزیرستان په طرف باندې درېمي یو امیر اسلام آباد ته مارش کی او هغه کې د ټول چې کوم د امیر او مشرون کسون علما کرام ټیچرز او سټوډنټ دا ټول متفق دا فیصله کړی و په نگرانی د چیفونه بیا دینه ځ خبر شو چې دا مسله د جتر صدري د چدو روح کولی سم بیا زو وراله بیا د هر سړي جذبه خیال وسته هر سړي په خپل کې خبره وکړه چې هر کوم نمائندګي خو په اخر کې خنځه به چیف دې دا وړه خبره وکړه چې میزه دا فیصله کړی دوه چې میزه اخري مجبوري په دا خبره باندې چې اخر میزه د ګرمۍ نه د تند نه د لوږ نه د میاشي نه مري نور میز خپل کې راشي دا خبره وزیرستان په طرف باندې میز خپل شي نه میزه اخري نه چنه وړي نه رښنه وړي خو چې میز خپل وطن ته واپس
نذیر خان دغه د قبایل مشران چې کوم دي دوی اسلام آباد ته راغلي دوی د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې و چې روجر روانه ده او روجي ته ډېر لګي ورزي پاتې دي دوی وای چې دلته به مونږ په متاثرینو کیمپ کې ډېر ژوند ته ګران دی بای چې د روجي نه مخکې مخکې دغه خلک چې دی واپس خپل وطن ته خپل کورونو ته ستانه شي ځکه چې دوی خو په 15 غنټو کې راوستل شوی وو خو اوس دوی په پړاوونو کې لګونه دوی ته واپسی نه ده منظوره نو تاسو داسې کولی شئ چې د روجي نه مخکې به دا خلک واپس لاړ شي
امید هغه دی چې د نارت وزیرستان متاثرین دا حتی رسېدلی دي چې دی دا اوز ولګو بار بار دا خبره کو چې میر د ګاډي باندې باس میر خپل ځون ته کې میر خپل ګاډي کې درېمي کنه او ور سره د میز کچم کې نه د مڅوی دی یال تا نقصان نه سدلا میز خپل شي دا کرینو خپل جوړ کیږي کمیش ته بیا هغه نو رسته میز ته چاتر کول میز واپس کوي نه نو دا خبر چې د کوم دی سدا الټیمیټ شړای یا کوم ټیم شړای یا مو کوم ټیم نو ورسته دغه دا معنا شي چې کوشش میز دا غدا چې پرځانه مقصد خپل خپل لکه ته واپس
بل خبر دا مخې ته راځي چې تګل تکم د صحت د پاره چې کوم هسپتالونه جوړ شوی وو یا کوم سکولونه جوړ شوی وو غړنګ شوی دي نو د دوی بچي یا د دوی فیملی زنانو ته ډیر زیات مشکلات په صحت کې دغه تعلیم مت ډیر مسلې دي نو تاسو په حکومتي کچ باندې دغل تا د بحالې د پر سګړې دي
بالکل سر جی دا د خپل کوشن وکړه اصل خبره خو دغه خبره دي چې د انسان باندې ضرورت پبلک هیلث تلګه او به تنظیم او هیلث چې کوم د سپټالې تنظیم دای پاسور د میثر زمرا ته چې ضرورت دی په حال په دې باندې دمر چار شي دوه چې الحمدلله د میزه اکثر سکولونه دمر نه دي د مچوي چې میزه هغه ته می تلای نشي او توڅ نشي تلای دا غارنګ میزه سپټالینا الحمدلله دا چې نه دي میچوي چې میزه ورتلای نشي خالي دمر ضرورت دی چې هر سکول ته ټیچر خپل ضرورت دی دا وا سیکنډ هسپتال تا ډاکټر روټ شي نرس روټ شي نور انسره امید دا غدا چې دومره غاستا چې انسره دې ته امید دا وایي سیستم ته دومره دا وایي لګي یا څومره زور ریکوایرمنت وی دي د هسپتال کې ایمرجنسی بیس باندې هغه انسره آرمی هلا گیا دو امید دې سفران طرف نه په هنګامي بیس باندې انسره دې زادې ضرورت نشته راکوا شي په کپ هسپتال کې کپ سکول نه کوي هغه ته دې خپکی نه او انسره کیږي
یو بل پښتن دل تدار ولاله شو چې پتیر وختونو کې هم د بهر ملکونو فندونه چې دین د قبایلی ولست په راغلي دي اوس دې رستیو کې ابل ورس د امریکای له خوا هم زره فند اعلان شو خدای دې قبایلی مشرانو یو وختنه چې دا فندونه قبایلی ولست نه رسی دې کې څه وجره نذیر خان چې دا فندونه د قبایلی ولست نه رسی دا غوی په خیر خیګړ باندې نه خرج کیږي
دا د توچې کې خبره دا څه کيات بار بار راسي می صاحب رسدلای عوام ته رسدلای چې مثال فند د هاد نه جوړ دي دغه د پرزدای ته گورنر دا یو هانس دیاندار یو کمیټي جوړ کو هغه دې دغه علاقې دورا وکړو د هره علاقې دورا وکړو چې دومره د ځکه چې ریکارډ دې سره ریکارډ می سره نشته نن می ته چای واري پی می سره خریدو چې می دې په علاقې باندې لګي او نه هم خبر کړي نو هغه ریکارډ ټول دې فاټا سیکریټ سره دای او دې گورنر سره دای
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي د محمد نذیر مرکه اوریدل چې زم همکار سراج زهیر ورسره د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته تک پاړه کړې و په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال ویش دی په ډاګه کړي د دوی په وینا کچرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي اوس پښتنه دادا چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان دغه کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دی آیا پاکستانی حکومت تر وسه لا اغي سره ستماس نیولې دی او کنه بریوال کاکړ په دې اړه دا ریپورت جوړ کړی دی
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کور کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوی خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی په خوست کې د میشتو د بې کور کلسو خلکو د جرګې غړي مولوي خان دراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خان دراز داوړ وویل
بالکل چکلا وطن کے آرام و سکون راشی مونگ بخبل وطن تا خاما خزو بل خلقو سو زمون دا خوص والا کن کڑوال چی دی دا حکومت سر از بجی بات کی سر بیتانو دا شوی و زکا چی اسا پیر جسم را اعلانونا کی اعلانونا غیر یکینی دی.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکریټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په عریضۍ کې یو پوینټ کلاو کړی وو دي ولې چې هغه اوس لارې باندې هلته نه راتلي چېرته به کله به خلک هلته راغو هغو ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې هم ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته زمونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی وو زمونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو اور اوس هم چې ځي څوک راځي نو دے آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل موږ راتلو کې
له مولوی خان دراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل سلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی. دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو چې دې وجه نه موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 300,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
د بریوال کاکړ رپورټ تاسو ورېده. اوس بلار شو کراچۍ ته. په کراچۍ کې کارپوهان وایي چې د پخواني پوځي امیر جنرل ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه تندلارې شوه. د ظفر کریمي دا رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګې حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېرې زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري، خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي
یونیورسٹیز کا نصاب بھی جنرل ضیاء کے دور سے
ہی نصاب کے دے جنرل ضیاء پدور کے دے مذہبی سخت دریزی دمر مواد واچول شو چہ دے ہغے ترمخہ دے سائنسی تعلیم شکل تر دے بدل کڑے شو چہ طبی سائنس ہم پ مذہبی انداز دے گون کو تا خودل شروع شو دے دے سرا دے یو پورا نسل ذہنیت بدل شو وس دے دغه ذہنیت والا خلق دے پاخه عمر دی او دوی دا سوچ پاسانہ خط نسل تا منتقل کو وس دغه نسل دے ټولنی پرمختګ او ارتقا تا لبدل زوی ګوري د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانی ترجیح بدل کړي د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور پروګرام ریپورټونه هم لرو. خو اوس د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د شاهین بنیری نبلند خبرونه وورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آی اس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې چاودنه لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نورې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جومات کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د برید پړه منلې. د اسلامي دولت وسلوالې ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې ده. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمی پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس د ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیري نه اوریدل. اوس وخت شوی دی د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو او نن جنگ ورځپاڼې د پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په اړه یوه اداریه خبره کړې ده. او دغه سي بیا مشرق ورځپاڼې په اسلامیا کالج په خبر کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو مسلې راغستې دي. د دې دواړو اداریو مهم ټکي تاسو ته سر ظاهر وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې او وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضرب عضب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یوه ښه فیصله وه چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ اپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرته یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړې شي. دریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختمې کړې شي. نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهسې سکالرشپ نه دی ورکړی د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکی د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په ښه شان جاری وساتي، ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کار په مرکه خبره کړې ده. د دواړو مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله وتیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شایي هند په راتلونکي یو نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ و. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکیچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمیز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اغه بل اصلي کړي چې لمخه به د هیواد کانګرس کولی شي له ایران سره د اټمی پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه بل د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی چې لمخه به کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټمی پروګرام په اړه تړون رد کړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداري ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک بردوي چې ایران هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل، زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي، د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کړي.
داوا فریبا ظاهر ډیلی ټایمز رسپانې په اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو اغیستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې دا سی ای اس پریکړه نه ده کړې. لیکوال د ادارې پر وروستۍ برخه کې د اگزیکټ ادارې په اړه بیا لیکلي دي چې باید پاکستان دې د یاد ادارې پر ضد د پلټنو لپاره د بهرنیو څېړونکو مرسته واخلي. د دې ادارې مهم ټکیدار ته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریه کې لیکي، د سنډې ټایمز په یو ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي دي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټومي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډې ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاد ده. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټومي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډې ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټومي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په خه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي، که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیونه ډالر د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرنی هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطه کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو ریپورت کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي، د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلې، او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي، داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو.
مشال ریډیو ته سوره، په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي دي، او پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دغلته تعلیمي شرایط د نشت برابر ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکار اسرار الله مومن د اکسپرس ټریبیون رسپانې یو رپورټ وړاندې کوي چې څنګه د یوې ټولنې غړو د سند لاړکانې ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اویا لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سن په لالخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفون کې په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن زوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوه سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي. نو یادې ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمېره کمه وه نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخې ته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي. نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
دا اسرار العالم مومند د قبلي سیمو ستکوونکي بیا له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د منصبي مطابق د سر تر سره په فاټا کې پاړ ایجنسی کې کیډټ کالج او سلور د اسلامي کالج څنګه جوړ کړل شي چې دارنګ دوی هم د دې کالجونو نه ګټه پورته کړي. دا چې حکومت په دې اړه سوای د سر ظاهر په دې ریپورت کې اورو.
د قبیلی سیمو زده کوونکي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې تیر حکومتونو کې د فاټا په هر ایجنسی کې د یو یو کیډټ کالج او سلور د اسلامي کالج څنګه جوړولو منظوري ورکړل شوی و خو موجوده حکومت دغه منصوبې ختم کړي او وایي چې د دې منصوبو وخت پای ته رسیدلی نو نشي کولای چې سرته یې ورسوي. دې لړکې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د حکومت د دې فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا د قبیلی زده کوونکو سره ظلم دی. چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او زر تر زر په قبیلی سیمو کې د کیډټ کالجونو او د اسلامي کالج د څنګه جوړولو کار پیل کړي. نو موري زیاته کړه
دا حکومت د لایلې وجلا هغه نه وختل چې دا جوړ شي نو ځکه ختم شو که حکومت وختل چې دا مول جوړ وي حکومت په کنټرول نه و او د اسلامي کالج په حواله سره مونږ پرول وی چې سره ملو شو تر هغه مونږ ته وویل چې مونږ رسل سره مو خو شي را ده او اسلامي کالج لارونه شوی دي دا مونږ پاتہ کې مشکل ورکو یعنی جوړو خو ګورنر وو پکې انټرس داخل یعنی ما ته له لوکو چې تاسو خپل دا سره کار تاسو دا د پاتا کمی منسوبې دي دا ختمې شوې دي په دې باندې ګ پاتا سولټانو د غټ افسوس زارم کړل دي چې یو هدا د پاتا د ګلمانو سره او پاتا عوام سره یو سازش روان دی د تعلیمي چې کمی منسوبې دي دا ختمې کیږي دي.
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وي
نیس په نوټس کو نذیر غلي
کدا سوی وی کنه بالکل میر دایي رزم کریر کالج گورنر اعلان وکړه د دې سیمې ډیره خوري کړې دوه کنه پهار فلور مو د خبر اکړه چې دا رزم کریر کالج او پاسې دغه اعلان هو څه او 10 کروڑ گرانٹ وته وسه 10 کروڑ دې په هغه مالات کې تزدا په رزم کریر کالج ولا لګوي او موبایل ډیماند کړی چې یو کریر کالج میر بل هه نارتا غوري دې کټ میر دا پاپولیشن ډیر دی هغه دې مسرا و دې سوی دي اوسې ما خبره تو وکړه دا دې میر پروتست کې فرحال درغلی او کاوا هه یو میر دې فاټه یې منه ګون سره ډرون دې گورنر سره شنی پدا خبره مې تفصیلی دې سره مشوره ریا وخري دا یاده خبره څنګه شوی دو ویل شوی دو هغه د سنیس په مشوره سره دا خبره حل کوي ان شاء الله
په دې مقدمه طالبانو دا هم غوښتنه وکړه چې پولیټیکل انتظامی د دوی سکالرشپ هم له سلور کالو راسي بندي کړی دي په کار د چې دغه هم زر تر زره جاری کړل شي چې دا رنګ دوی خپل تعلیمونه سرته ورسوي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې مختص کړل شي د دې هواد فلمي صنعت له سخت مالی بحران سره مخ دی دا خبره ځینو هنرمندانو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کړې ده چې تفصیلي درته سرر ظهیر وړاندې کوي
دی لڑکی لاہور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو او وی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر خیګل لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمی صنعت په ټپ ولاړ دی او د اداکارانو د مالی ستونزو سره مخ دی او د بیوسۍ ژوند تیروي د غرنګ د پښتو ژبي هنرمندان او اداکاران هم د غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت لپاره دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره را سوکړی زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا همیشه پاتې شوی یو همیشه مته چې دا ته کلی دینه مخ کې نه ته وګه سره مته شونه شونه وي د یو نو شو دا هو چې چیرې کوم داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شوی چې دا هو نه وښته چې مخامخ راځي خو تل دا بیا نه ته چې رښتیا په هیڅ څه نه شوی دا به تاسو ته نه وښته
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار لم مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه
یو کوم د دې کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په جو باندې ډیر زموږ هنرمندان چې ګنه نو په کورناستي کومه د پرزیشن دې چې ماتي حکومت هم ورکړې وو څنګه د لوغړو د دې کوم دې نو په مختلفو د سکواش دې کرکټ دې هاکي فوټبال دې دې چې لوغړو دې دې ته په مختلفو دایمو کې نه کومو کې نو ګرانه ور دې شي یو د ټول توجه او یو په خپل لپاره جو باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې ګنه زموږ
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پته مو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ نه کړه نو په کار د چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارا سال مخکې چې کوم د 2% او ماغه 2% او مطلب دا لري او ماغه 2% باندې مونږ ټیکس مونږ کټ کیږي مونږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وي تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه د غړي له تبدیلی پکار دا خو دوی بلا دا څه ماغه نه کړی الان کې زمونږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه خاص د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې شتم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سبو کوم خبره کړې دا و چې څه وي نه کینو
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دې لپاره کارونه کولای شي نو مولي وی
په دې باندې لګیل سره کې به مې اوسې د پی پی دوه لپاره ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه مو د هغه ازور سیستم چې زکوتونو کوي ټول بیا یې نه بس کو دوه ځان فرق خپل لګا تر دې ګورنمنت یو اداره یو چلای چې دوه سره په ادارې کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه د مو مشترکه کی د دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړه او ان شاء الله امید ده چې د خیبر پښتونخوا د اول پلانینګ ویډیو ته پاکستان په لیول باندې چې دغه خلکو لپاره مو دغه مرګرو لپاره مو دغه فنکارانو لپاره به څنګه اقدامات نیم کړی تر څو چې ډی پی کې دوه تمو کوم اقدامات کوم فنډ دي
د ګلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څنګه ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او کوم ستاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
په پاکستان کې تر شپږ کالو د سندوستو یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي په دې هواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدلی و چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلنکا په کرکټ ټیم وسلوال برید وشو تر دغه برید شپږ کاله وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی دی په پاکستان کې د کرکټ د بیرته پیلېدو په اړه زموږ هم کار زبیر الله شفق دا رپورٹ جوړ کړی دی
د جمعې پرز ماخام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شلوري زلو به وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربیره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال بې درسته پاکستان ته سفر کوي د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پر دې 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې
د
وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی بل د سفر خوند واخلي که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپل لوبډله د هیواد ته واستوي خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شول دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو
مشال لیډیو تاسو ورې اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاهین بنیري نه لنډ خبرونه اورو
ستړې مشه د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان ولسی جرګې او ځل بیا افغان حکومت غوښتلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آی اس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړي په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور جوبل کړي دي دغه 14 پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده داعش وسلوارې ډلې د دغه برید پړه منلې د اسلامي دولت وسلوارې ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایی بریدونو د لاندې د داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټنه تر بغداده سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمی پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د سارنې تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیري نه واورېدل او همدې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زه نیسا اجمل، تکنیکي همکار علي محمود او د خبرونو ویاند شاهین بنیري ستاسو نه اجازت غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.